السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د اختر دا دریم سهار مو هم په خوښي سره پیل کړی وي. راځو د خبرونه د موضوعاتو معرفي ته. د امریکا لوی درستیز وایي طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. تور صلیب وایي تېرو شپږو میاشتو کې د نږدې 50,000 ټپي افغانانو درملنه کړې. دا چاره روغتونونو کې ښه د درک وړ ده.
په تېرو لسو ورځو کې میرویس روغتون ته د جنګ له امله د مختلفو ساحو څخه 346 زخمیان موږ ته راوړل شوي دي.
کندوز کې بېځایه شوي وایي دولت دې د دوی اصلي مینې بیرته تاک ته چمتو کړي.
اوس دلته پروت یم وروره، د الله په هیله او د دولت په هیله. نو څه چې کېږي هغه به کېږي. کارونه خراب دي، روزګار خراب دی.
او د ایران په خوزستان کې د اوبو د کموالي په هدف اعتراضونه نږدې یوې اونۍ ته ورسېدل. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان دولت د سلسله علي خیل د اختطاف په اړه لمخکي قضاوتونه ناسم بللي. چین افغانستان لپاره نوې استازي ټاکلی. او د ایران په خوزستان کې د دو مظاهرچیانو وژل تایید شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر دلور سلسله علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونې ناسمې بللې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې تر اوسه تحقیقات نه دي بشپړ شوي. تورن کسان نه دي نیول شوي، خو وار لمخه قضاوتونه کیږي. په دې بیان کې چې پرون خپور شو، دا هم ویل شوي دي چې د روغتون په راپور کې د اغلې سلسله د روحي او جسمي شکنجه خبر ورکړل شوی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د سه شنبه په ورځ وویل چې سلسله علي خیل نو اختطاف شوه، او دا کیسه د د پټکو د نوې دلی او کابل لوري جوړه شوې ده. د یو شمیر راپورونو لمخې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ اختطاف شوه، شکنجه شوه، بیا د بې هوشۍ په حالت کې پیدا شوه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د دې پیښې نتیجه او علت باید د دواړو هیوادونو د څېړنو په ترڅ کې معلوم شي. په څبان دی وی اونۍ کې د کندهار خار میرویس روختون ته د خار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله و او یا جسدونه او نږدې 350 ټپیان ورول شوې دي. د میرویس روختون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ټپیان له درملنې وروسته رخصت شوې دي.
346 کسه زخمیان مشتره وړل شوې دي چې په دوه جمله کې 243 ملکی دي. تقریبا حدود شاوخوا 15-90 کسه تر اوسه وسم بستر لرو. نور هدي کسان تداوي سوي دي او هغه بیرته رخصت سوي دي.
له تېرو لسو ورځو راهیسې د کندهار ښار په شپږمه، اومه، اتمه، نهمه او 15 حوزه کې او دغه راز ښار ته نږدې په شاوخوا ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. چین یو پخوانی ډیپلوماټ یوی شاو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوی استازي په توګه وټاکه. شاو یونګ پخوا په واشنگټن کې د چین د سفارت د سیاسي برخې مسؤل وو. بیا وروسته په قطر، اردن او ایرلند کې د چین سفیر وو. د چین د بهرنی چارو د وزارت ویاند ژیو لیجیان پرون په پکینګ کې خبری غونډې ته وویل چې چین هر وخت د افغانستان د سولې په چارو کې پراخې هڅې کړې دي او یوی شاو یونګ به له ټولو لوریو سره ډیر ژر اړیکې ټینګې کړي. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د پکینګ له لوري د داسې یو تجربه کار ډیپلوماټ ټاکنه په دې معنا ده چې چین غواړي د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د افغانستان په قضیه کې پیاوړی حضور ولري. د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي په توګه په تیر یو کال کې لیو جیان کار کاوه. د پخوا په پاکستان، افغانستان او مالیزیا کې د چین د سفیر په توګه دندې ترسره کړې وې. د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. د دا مراسم له افغانستان د رومانیا د ورسته یو 140 پوزیانو تر وتلو ورسته تر سره شول چې د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس هم برخه پکې اخیسته و. له 2002 هم کال را په دی خوا د رومانیا تر 2000 ډیر پوزیان په افغانستان کې ډیره و چې د نړیوالو ځواکونو په ماموریت کې برخه اخیسته و چې په دې 19 کلن ماموریت کې 20 پوزیان وژل شوي هم دي. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پرون د مظاهرو په شپږمه د دو اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا ځوانان بلوا کوونکو وژلې دي. بل لورته غیر رسمي راپورونه د امنیتي ځواکونو د ډزو پر مهال د لږ تر لږه 50 کسانو د وژلو خبر ورکوي. دا اعتراضونه چې د اوبو د کمیدو په خاطر د خوزستان په لویدیځ کې پیل شوي سیاسي بڼه اوس خپله کړې ده. او د لیتوانیا ولسمشر یوالای هل اصلي کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستل سختوي، خو درخواست ورکوونکي ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. ولسمشر ګیتاناس نوسیدا د لایحه په داسې وخت کې لاسلیک کړې ده چې له ګاونډي بلاروس څخه د اروپایي ټولنې د هیوادو په لور د غیر قانوني کډوالو تګ زیات شوی دی. د لیتوانیا چارواکي وایي سږ کال شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال له بلاروسه لیتوانیا ته داخل شوي دي چې له دې ډلې 1400 یوازې تیره میاشت ور اوښتي دي. خبرونه مو واوریدل. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړی، دوه اونیز خبرونې هم درته لرو، بشری حقونه او دغه راز ژوند په شیبو کې. اوس هم راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي طالبانو د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له ازمایښت سره مخامخ کړي دي. د لوړ پوړي جنرال دغه راز ویلي چې طالبانو د افغانستان په نږدې نیمایي ولسوالیو کنټرول لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي. د امریکا لوی درستیز وایي طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي ولسوالۍ لاندې کړي، خو په خبره یې تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په استناد جنرال مارک میلی ویلي طالبانو د افغانستان له 420 ولسوالیو څخه تقریبا نیمایي یې نیولی دي. ښاغلي میلی پرون په واشنګټن کې وویل داسې ښکاري چې طالبان غواړي په ټول افغانستان کې پراخې حملې وکړي خو بریالي به نه شي. جنرال میلی زیاته کړه چې دې وسلوالې ډلې تر اوسه د افغانستان هیڅ مهم ښار نه دی نیولی او افغان ځواکونه د لویو ښارونو د استوګنو د ساتنې په خاطر د تنظیم په حال کې دي. جنرال میلی ویلي چې تر 200 ډیر ولسوالۍ د طالبانو تر واک لاندې دي. د تیره میاشت ویلي و چې 180 ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په حال کې د امریکا لوی درستیز د اندېښنه هم ښودلې چې د اوسنۍ جګړې د بریا لپاره د افغان ځواکونو شمیر کافي نه دی. خو نوموړي ویلي چې د طالبانو په تناسب د دې ځواکونو شمیر ډیر دی. دا لوړ پوړی امریکایي جنرال چې د افغانستان د وضعیت د خرابوالي په اړه غږېده وایي د افغانستان اوسنۍ جګړې امنیتي ځواکونه او حکومت له ازمایښت سره مخامخ کړی دی. د ویلي د دغه ازمایښت لپاره طالبانو بریدونه ډیر کړي، زیاتې سیمې لاندې کړي، د بندرونو کنټرول خپل لاس کې اخیستی او یو شمیر ښارونه یې کلابند کړي دي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې د اختر په ورځو کې د دوی جنګیالي دفاعي حالت کې وو، خو له دې سره سره د افغانستان له ځینو سیمو له هغې ډلې د کونړ له غازي آباده پرون د طالبانو د یرغلیزو بریدونو خبرونه خپاره شول. دغلته ولسي استازو وویل چې طالبانو د ملي اردو یو مرکز نیولی دی. افغان چارواکي هم د طالبانو جګړو غوسه کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په وینا کې وویل چې طالبان د سولې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. ښاغلي غني وویل دا ترک هغه مهال ورته ولګېد چې کله د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د قطر د غونډې جزئیات ورسره شریک کړل. طالبان بیا وایي دوی سولې ته نیت لري، خو ټینګار کوي چې لومړی باید د دوی او امریکا د دوحې هوکړه عملي شي. د هوکړه کې چې تیر کال امضا شوې د طالبانو د ټولو بندیانو خلاصون او له تورو لستونو د دوی د مشرانو د نمونو لرې کول راغلي دي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
و اوس هم راځو د جګړې د زیانمن شو په اړه د سره صلیب یو راپور ته. سر صلیب په یو راپور کې وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له نږدې 50,000 ټپیانو سره مرستې کړې دي چې درملنه یې وشي. د نړیوالې کمیټې د جګړو پر ښکېلو لور یو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د سره صلیب یا ICRC د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی ځای دی او اکثر قربانیان ښځې او ماشومان دي. د سره صلیب راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله د څه باندې 9,500 ټپیانو درملنه کې مرسته کړې ده. سور صلیب وایي چې په دې حساب هر ورځ په منځنۍ کچه 200 کسان درملنې ته اړتیا پیدا کوي چې اکثر یې سخت ټپیان وي. سور صلیب په خپل راپور کې چې پرونی خپور کړ څرګندوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د 2,360 کسانو په درملنه کې مرسته کړې ده چې دا کسان په وسلو زخمیان شوي وو. دا راپور د جنوري له لومړۍ د جون تر وروستۍ نیټې مودران غاړي. تر دې وروسته په کندهار کې جګړې سخته شوې او پراخې شوې دي. د کندهار ښار د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې وی اونۍ کې د جګړې د شاوخوا 250 کسانو درملنه کړې ده.
په تیرو لسو ورځو کې میرویس روغتون ته د جنگ له امله د مختلفو ساحو څخه لکه د میرویس مینه، زور شار، تورلسم حوزه، میر بازار، دند، دامان، کوتلی مرچا، ارغنداب، شاولی کوټ دغه ساحو څخه 346 کسه زخمیان مشتر اورسوی دي چې په دغه جمله کې 248 ملکی دي.
د سره صلیب په وینا په کندهار کې د سش کال د لومړۍ شپږو میاشتو په ترڅ کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د ټپیانو شمیر یو پد زیات شوی. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشر ایلوی فیلیون د جګړې پر دواړو ډلو غږ کړی دی چې د ملکیانو د ژغورنې لپاره ډیر څه وکړي. ښاغلی فیلیون زیاتوي چې د جګړو له امله د اوبو د سیستم بندېدل، د برېښنا قطع کېدل، پر روغتیایي مرکزونو او روغتیا پالانو بریدونه هغه څه دي چې د افغانانو ژوند نور هم سخته کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په شمالي پولو کې د طالبانو حضور د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه پوځي اقداماتو ته اړ ایستی دي. تاجکستان له افغانستان سره په پوله کې 40,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي او ازبکستان او دغه راز ترکمنستان هم په ورته اقداماتو لاس پورې کړی. تفصیل په دې راپور کې و.
سره له دې چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاو ترمنځ د سولې په باب خبرې د اوربند له اعلامېدو پرته پای ته ورسېدې، تر څنګ د افغانستان په شمال کې وسلوالې نښتې زیاتې شوې. چهارکند په بلخ کې یو له هغو ولسوالیو ده چې لیوی اونۍ را په دې خوا د طالب وسلوالو تر پرله پسې حملو راغلې. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری وایي چې افغان ځواکونه د پاسون کوونکو په مرسته طالبانو ته اجازه نه ورکوي څو پر دغه ولسوالۍ واکمن شي. دی وویل چې له طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د ځواکونو د نظامي تجهیز او په موقع د هوایی حملو ترسره کېدل دي.
تجهیزات هم باور بکنید خیلی هایش ما مثلا توسط مردم خریداری کردیم، حداقل همین مردیش برای ما داده هم در کل هم نگم در سطح شمال مهمات کم است،
افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په ګړندې کېدلو سره په بلخ، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې طالبان هم له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره په سرحدي سیمو واکمن شوي. له افغانستان سره د منځنۍ آسیا ګډه پوله لرونکي هیوادونه د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او د طالبانو دا حضور د خپلو هیوادونو امنیت ته بالقوه ګواښ ګڼي. د واشنگتن پوست ورځپاڼې د جولای په 9 نیټه ولیکل چې په بدخشان کې د افغان پوځیانو پر پوستو د طالبانو د پرله پسې وسلوالو حملو په نتیجه کې 1,500 سرتیري تاجکستان ته وتښتېدل. ورځپاڼې لیکلي دغه وضعیت تاجکستان لپاره امنیتي اندېښنې راپارولي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تازګۍ سره له افغانستان سره په 1,315 کیلومتر پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ولاروف هم ویلي چې هیواد یې حاضر دی څو په تاجکستان کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره پوځي مداخله وکړي. هغه دا هم ویلي چې تر هغې به روسیا اقدام نه کوي چې د جګړې لمن د افغانستان له پولو بهر نه ده اوښتې. د ډیپلومات آنلاین مجلې په قول چې ازبکستاني چارواکو هم د طالبانو لخوا دغه هیواد ته د متوجه ګواښ له امله د خپلو هوایي او ځمکني ځواکونو ارزونه پیل کړې ده. د ترکمنستان نیو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دغه هیواد له افغانستان سره په پوله په ماري ښارګوټي کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ اصلي سرحد بلل کیږي، د تیارو او هلیکوپترو په شمول نورې سپکې او درنې وسلې نصب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم طالبان د سیمې امنیت ته ګواښ بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د نړیوالو تروریستانو په مرسته د افغانستان او د سیمې هیوادونو د امنیت په وړاندې اقدامات کوي. هغه زیاته کړه
طالبان تهدید جدي هم برای امنیت افغانستان،
طالبان هم د افغانستان او هم د سیمې لپاره جدي ګواښته. طالبانو کې نړیوال تروریستان شامل دي او عملا د افغانانو په وړاندې جنګیږي.
په همدې حال کې د طالبانو ډلې ویلي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره ګواښ نه بلل کیږي. د یادې ډلې یو بیان زبی الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سیاستوال دی باید په افغانستان کې د خپلو هیوادونو له پولو سره د طالبانو له حضور اندېښمن نه وي. مجاهد زیاته کړې چې دوی د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د پوله ساتو ځواکونو چارواکو سره په اړیکه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي ډیر ژر به په شمال کې له منځنۍ آسیا سره سرحدي سیمې د طالبانو له وجوده پاکې شي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان زیاته کړې په شمال کې د طالبانو د ځپلو او د سرحدي سیمو د بیا نیولو په موخه یوه پوځي طرحه جوړه شوې او ډیر ژر به عملي شي.
د افغانستان په شمال کې پاتې کیږو. دغلته د کندوز بې ځایه شوې کورنۍ له حکومت غواړي چې سیمې ورته له امنیتي پلوه خوندي کړي. دوی وایي چې د بې ځایه کېدنې پر مهال ډېرې ستونزې ګالي.
په کندوز ولایت کې بې ځایه شوې کورنۍ د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه او د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوس مهال زیات شمېر بې ځایه شوې کورنۍ د کندوز د تودوخې په 40 درجې ګرمې هوا کې په آزاده فضا او یا هم د کوډلو لاندې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. د کندوز ښار اړوند د زاخیلو د سیمې اوسېدونکی 50 کلن اختر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې سیمې بې ځایه شوی وایي
دغلته و دا ګرمۍ ته پراته ته وضعیت خراب دا په خوا د حالات نم بتره دی. خدای د شوروي د وخت نم بتره دی، د استاد رباني د وخت نم بتره دی. دغه وخت کشتار کشتار دی. ابل ورځ دې داخله کې هغه مخ کې چې جنگ ولاګی دی. زمونږ درې همسایه دوه نفر شهیدان دي، څه خبر هم نه دي. هغه ټپیان و صاحب چې ول شهیدان سی و
15 کلن حضرت ګل چې له خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره د دورې سر ښارګوټي کې د عمومي سړک تر غاړې د خیمې لاندې ژوند کوي وایي چې روان حالت له بېوزلۍ او نیستۍ سره مخامخ کړی دی.
کورم په خط باندې و، بس دغه هره شپه به ور د جنګونه به و هغه به و کور مې راوویست راغلم دورې سر ته. اوس دلته پروت یم وروره، د الله په هیله او د دولت په هیله. نو څه چې کېږي هغه به کېږي. نو امنیت نشته وروره، جنګونه دي، کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دوی د رفع حاجت او د ځان پر مینځلو لپاره ځایونه نه لري او له امله یې ماشومان او لویان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. 78 کلن الف دین په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل
دا جامع په وجود کې د 15 شپږ ورځو نه حمام شته، نه اوبه شته، نه نوی انس شته چې ځان پرې مینځي. حمام وکړي یو غړپ یخې اوبه چښتنان نه دي. یو ته سوال کوه، بل ته سوال کوه، دا د اوبو نیستي، دا ګرمي، دا د سوري نیستي. دا تاسو خپله په سترګو مشاهده کوی، کامره راوړې ده چې اورې وګرځوې.
د کندوز ښار د درېمې حوزې اوسیدونکی 40 کلن مهرابالدین بیا د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې جګړه ودروي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
ډېره ګرمي ده، بې درکه ګرمي ده. بل دغه اقتصادي ستونزه ده، بعضې یو شی لري، بعضې نه لري. دغلته پراته دي که سبایي مثال وخوري، ګرمۍ ته مثال شی نشته، د شپې ته شی نشته. مونږ د پرېږدي کومک نه یم چې خدای پاک د دواړو ته هدایت وکړي چې دا جنګونه بس کړي او هر مؤمن مسلمان خپل کور ته لاړ شي.
خو په کندوز کې د عامې روغتیا چارواکي بیا وایي چې هر ورځ د دوی سیار روغتیایي کارکوونکي بې ځایه شوو کورونو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. هڅه مو کړه چې د کندوز روان حالت په اړه د دې ولایت امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو سره له ډیرو هڅو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. د دې ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نوموړي ولایت کې د جګړو له امله 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 5000 کورنۍ مرستې ویشل شوي او په پاتې کورنۍ هم مرستې ویشل کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
څو آسترالیایي ورځپاڼو او آنلاین خپرونو په افغانستان کې د آسترالیا د سفارت د بیا پرانستل کېدو د احتمال او د غراز له افغانستان او آسترالیا ته د هغو افغان ترجمانانو د بیولو په اړه لیکلې خبرې کړې دي چې له آسترالیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د آسترالیا اس بی اس خبری سرویس لیکلی آسترالیا په دې غور کوي چې خپل ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ولیږي. آسترالیا څه کم یوه میاشت وړاندې وروسته له دې چې امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه له افغانستانه باسي له کابل څخه خپل ډیپلوماټان وایستل. د اس بي اس د راپور له مخې امنیتي شنونکي وایي آسترالیا باید ډیر ژر بیرته افغانستان ته ډیپلوماټان ولیږي. د دې خبرونې پر اساس داسې راپورونه شته چې حکومت هم په دې غور کوي چې په افغانستان کې طالبان له نږدې وڅاري. د دې خبرونې له مخې د آسترالیا حکومت په راتلونکو څو میاشتو کې په څو پړاوونو کې د خپلو ډیپلوماتانو پر بیرته لیږلو غور کوي. له افغانستانه وروستي آسترالیایي ډیپلوماتان د جون په 13مه ووتل. کانبرا ټایمز ورسپانې هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې. دې ورسپانې د آسترالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن په قول لیکلي چې آسترالیا به وروسته له دې چې د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل ډیپلوماتان سمدستي افغانستان ته ولیږي. د په پلازمینه کانبرا کې خبریالانو ته وویل تل دې ته تیار دی چې خپل ډیپلوماتان کابل ته ولیږي خو چې شرایط برابر شوي. ای بی سی نیوز شبکې بیا په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې آسترالیا په دې غور کوي چې افغانستان ته الوتکې ولیږي څو هغه افغانان آسترالیا ته راولي چې په دې هیواد کې له آسترالیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د دې ویبپاڼې پر اساس تر اوسه پورې 300 افغانانو او د هغو د کورنیو غړیو ته د آسترالیا ویزې ورکړل شوي او 250 تنه په الوتکه کې آسترالیا ته راوستل شوي دي. آسترالیا یو له لمړنیو هیوادونو څخه و چې له افغانستان څخه خپل ټول محارب ځواکونه تر 2014 کال وړاندې وایستل. د دغه هیواد پوځیان په اورزګان ولایت کې میشول. په وروستیو کلونو کې د دې هیواد لږ شمېر پاتې پوځیانو افغان امنیتي ځواکونه روزل.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي او ولسی استاذي وایي چې د غلطه امنیتي وضعیت خراب شوی او جګړې اوس د میدان خار شاو خواڅن رو تر رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د پلازمینی په څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت کې د ولسی خلګو نارام ژوند په دغه ولایت کې د یو شمېر ولسوالیو تر سکوت راورسته جګړې اوس د میدان ښار تر څنډو را رسېدلې دي چې د یادو جګړو له ویرې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي. و دېرش کلنه سامیا د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسیدونکې ده چې د روانې جګړې پر مهال یې خاوند وژل سوی او د جګړې له امله مرکز میدان ښار ته راکډه سوې ده. دا وای د کرایې په کور کې د خپل نوو ماشومان سره ژوند کوي او کور یې د روانو جګړو پر مهال ټول تخریب شوی دی.
جنگونه مال من تباشه دي کور من تباشه دي کی در په دارې دي کی کور من خاک به سر ده کور من د څه تیتو پاراک ده کور من څه د څه لوټه لوټه ده شامه ته لامې دي ولا کوم چیرې وستلې.
د دغه ولایت اوسیدونکي وایي له یوې خوا کورونا له بلې خوا وچکالی او اوس بې روانو جګړو په مخه کړي دي چې آرام ژوند کولو ته یې نه پرېږدي. دوی وایي دې هر څه یې کاروبارونه په ټاپه درولي او زیات شمېر خلک بېکاره سوي دي او د خلکو اقتصادي وضعه هم ډېره ورسره کمزورې سوې ده. دوی دولت ته خواست کوي چې مرستې دې ورسره وکړي. لړلې شمسالله چې تازه د جګړو له امله را بې ځای سوی دي ازادي راډیو ته وویل
نو شانس ته د جنګول کښې راغلی پولاد خان نه ده خطي اول دکه دوس اوس مشکلات لرو د اوس هلته تللی نه سو چې څنګه د کور څنګه مې پوسته ده. زه دغلته راغلی یم چې دولت نه دا خواهش غواړم چې موږ ته کومک ورسېږي موږ ته مرسته ورسېږي موږ باید د دولت نه دغه علم وکړو که کومې خوا ته لاړ شو دغه ملک اوسېدونکي د همدغه کلي د همدغه ولایت له بل بل کار راغلی یم کومک غواړم د دولت نه ډېره جدي غوښتنه کوو چې خلکو سره غسي که د کومک ونه سي ښه چې خوارو غریب مړ ده کورباغ ټول تبال
د میدان وردګو ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د جګړو څخه زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت نرخ، جلریز، جغتو، سید آباد او چاکو ولسوالۍ په بشپړه توګه له افغان دولت څخه ونیولې. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک وایي چې وسلوال طالبان اوس د مرکز میدان ښار څخه په 200 او یا هم 300 کیلومتري کې شتون لري او د افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. دوی وایي که مرکزي اداره د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري. خو د دغه ولایت امنیه قمندان مصطفی معیار بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې پوره امادګي هم لري او نوي امنیتي پوستې او درنې وسلې هم په کمربندي سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. معیار وایي په تېره یوه اونۍ کې وسلوالو طالبانو ته په دغه ولایت کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د هر برید په وړاندې غاښ ماتوونکي ځواب ورکړی دي.
دشمن پر هغه اندازه باندې قوي نه دی لکه تبلیغات کې. دشمن ماته خوړلې ده، دشمن ضربل لري ده او دشمن هیڅ توانمندي دي نه لري چې ولایت په سده باندې حمله وکړي. ولایت څوک سره مالایږي وړاندیز مې هم دا دی چې ټول د ولایت مسجدین کې خپل نورماله ژوند ته ادامه ورکړي. امنیتي ځواکونه مو ویشتي ورته د دښمن په مقابل کې په میړانه ولاړ دي او درېدلې دي. دښمن په دغه یوه هفته په جریان کې څومره تلفات لري تاسو پرې خبر وایه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. افغان دولت په میدان وردګو ولایت کې د مرکز میدان ښار ته څنګ اوس مهال درې ولسوالۍ دی میرداد، لومړی حسابي سود او دوهم حسابي سود تر خپل ولکې لاندې لري. د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالین وایي که د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت خرابیږي نو ورسره به په پلازمینه کابل کې هم امنیتي وضعیت خراب سي. دوی له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تصمیل کردیم. لازدی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد.
د ایران په خوزستان ایالت کې لنګدې یوې اونۍ راهیسې مظاهره روان دي. دا اعتراضونه د دې ایالت په لویدیځ کې د اوبو د کمیدو لپاره پیل شول او د خوزستان په ختیځ کې بیا سیاسي بڼه خپله کړه. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
یو شمېر مدني فعالانو او ټولنو د ایران د دولت پر چلند چې د اعتراضونه یې ځپلې دي سخت انتقاد کړی دی. فرهنګیانو، مدني فعالانو، ښوونکو او د متقاعدینو ټولنې په بېلابېلو خبرپاڼو کې د دوی په وینا د خوزستان د ځپل شویو او ترپوز رسیدلو وطندارانو ملاتړ کوي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا په یوه راپور کې څرګندوي چې د هوا له تودېدو سره د ایران په ډېرو سیمو کې په دوامدار ډول د برېښنا د قطع کېدو په خاطر اعتراضونه پیل شوي دي، خو په خوزستان کې دا اعتراضونه پراخ دي او پرله پسې دي. اعتراض کوونکي د ایران په بېلابېلو شعارونو کې د ایران د مشرتابه او نظام پر ضد شعارونه ورکوي. په خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه له مظاهره چانو سره خشونت کوي او پر هغوی ډزې کوي. کومې ویډیوګانې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د خپلواکو سرچینو له لوري نشي تاییدېدلی. په خوزستان کې عربان ژوند کوي چې استوګنې هر وخت له زیاتی او انزوا شکایت لري. دوه کاله مخکې هم په خوزستان کې مظاهرې وشوې چې بیا د ایران نورو سیمو ته وغځېدې. فرانس پرس آژانس خبر ورکوي چې د ایران حکومت د اوبو د کمبود د ارزونې لپاره خوزستان ته د چارواکو یو پلاوی واستاوه. د ایران دولتي تلویزیون بیا د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران د ټانکرونو یو اوشت کاروان ښکاره کړ او ویې ویل چې خوزستان ته اوبه لیږدوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې ایران له یوې بېسارې وچکالۍ سره مخامخ دی. په ایران کې د تیر کال په پرتله 250% کې ورښتونه کم شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کابل کې اتنی می بجې شوې په موکړې لاندو خبرونو ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونی ناسمې بللې او هغه یې له وخته مخکې قضاوتونه یاد کړي دي. په څه باندې یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله و او یا جسدونه او نږدې 350 ټپیان وروړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سره صلیب ویلي یوازې دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې نږدې 50,000 ټپیانو درملنه کړې ده. چین یو پخوانی ډیپلومات یو شیو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوي استازي په توګه ټاکلی دی. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. په افغانستان کې د دغه هیواد شاوخوا 20 پوځیان وژل شوي دي. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پرون د مظاهرو په شپږمه ورځ د دو اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو ویل چې دا ځوانان بلواکوونکو وژلي دي. او د لیتوانیا ولسمشر یوه لایحه لاسلیک کړې ده چې په دې هیواد کې د پناه اخیستنه سختوي، خو غوښتنلیکونکي به ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پاتې ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوریدونکو، مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو کوو، راځو یوې بلې اخترېزې موضوع ته. په کندهار کې ماشینی یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکي غاړو بازار خراب کړی دی. کندهاري غاړي چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع بلل کیږي، د خوښیو په ورځو په ځانګړي توګه اخترونو کې ډېرې اغوستل کیږي. خو اوس د غاړو جوړونکي وایي چې د یوې لاسي خامکي غاړي جوړول میاشتې میاشتې وخت نیسي، خو ماشینی هغه یې بیا ډېره ژر جوړیږي. په دې اړه دغه راپور درته لرو، ورپسې اونیزې خپرونې مه هېروئ.
فرشته د کندهار شهر اوسیدونکې ده. دا په شهر او ولسوالۍ کې ښځو ته کنداري لاسي خامکي غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشینی غاړي بازار ته راغلي، خلک لاسي غاړي نه رانیسي، ځکه د ماشینی غاړو بیې کښته دي خو د لاسي غاړو بیې لوړې دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه ډېر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانیسي. لاسي غاړي ګرانې هم دي، نو ډېر خلک کمپیوټري غاړي رانیسي. لاسي غاړي اوس ډېرې نه خرڅېږي.
نجیب الله چې د کندهار ښار د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وایي لاسي غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی، او له دې لارې ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجیب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی، خو د لاسي غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه د غاړي رانیسي او علاقمندان یې زیات دي.
په تلفون رقم پر کوم ورته مکیږي چې په جایل شابات دي بس پر پښیس موږ خپل ماشین نه لرو، موږ ټول لاسي د مارکیټ د لاسي غاړو یا لاسي غاړو خو ته خپل ځان ته خپل ځای لري. هغه ډیر وخت د کندهار صبر دوه دي خلک یې اغون ماشینی غاړ په دې باندې کم تاثیر نه ساتي، ولې دا ډیر وخت دی غاړ خو موږ داس کوشي چکران اور بیا موږ شو څوک هغه سره موږ شو څه به سیر کوه خامکونه ته اقتصادي وضعیت یې موږ سر سر سنیږي. دا واس کندهار شانه ولسوالۍ کې هم سایلمن تم دې ګریم شې زراغي دا نو ته داینل ملمر یو تر کو هغه له سنور تر کې دار کم دي.
د ماشینی غاړو د یو کمپنی مشر رازیا حیدری منی چې ماشینی غاړو پر لاسي غاړو اغیز کړي. د دې په وینا دغه غاړي په لند وخت کې جوړیږي او په مناسبه بیه خرڅیږي، خو په خبره اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکي غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي، هغه مجبور دي چې ماشینی غاړي رانیسي، ځکه دغه غاړي له 900 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په شخامک سره پلورل کیږي. د هغې په خبره د یوې لاسي غاړې جوړول شاید تر شپږ میاشتو پورې وخت ونیسي چې قیامت یې له لس زره افغانیو تر شل زره افغانیو پورې رسیږي، خو ماشیني غاړې کولی سي په څلورو ساعتونو کې جوړې سي.
یک فرد که واقعا علاقمند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي خو درانیول توان یې ونه لري، موږ کولی سو له اتو تر شلو ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابره کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسب